بیو پنوم پیشو د ملي پر مهال ل يلو ستون ملي پارک څخه ترې تم شو. کیسه داسې وه چې سوزان انګویانو د جون په څلورمه له خپلو پیشوګانو سره ځنګله ته تللې وه. هلته راین بیو د ونو خواته تېره شوه، بیا راستنه نه شوه. انګویانو له خپل میړه بنی سره په دې پیشو پسې څلور ورځې په ځنګله کې وګرځېده، خو پیدا نه شوه. تیره میاشت انګویانو دوی ته د مایکروچپ شرکت خبر ورکړ چې پیشو یې د کالیفورنیا په روزویلي کې د څارویو د څار د ساتنې په یوه مرکز کې ده. دا سیمه 1200 کیلومتره له هغې سیمې لرې ده چې له دوی څخه پیشو ورکه شوې وه. دا پیشو داسې پیدا شوه چې په روزویلي کې د یوې مېرمن سترګې پر دې پیشو لګېدلې وې چې په کوڅو کې ګرځېده، خو ګیرولی یې نه شوی. دې مېرمنې هغې ته خواړه ورکول، اوبه یې ورته ایښودې. اخیرې د اګست په درېیمه ونیوله او د څارویو د څار مرکز ته یې یووړه. په سبا یې انګویانو خبره شوه، دا روسویلي ته په موټر کې ورغله، خپله پیشو یې واخیسته. د هغې 6 پاونډه وزن کم شوی و. سوزان انګویانو اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل،
اسما بیخی زړه ته لوېدلی چې دا سفر دی پخپله کړی. خپړې سولیدلی دي، 40% وزن یې کم شوی. د نه خوړو له امله یې د بدن پروتین ډېر کم شوی. څوک ورسره نه و چې غم یې وخوري.
انګویانو زیاته کړه چې اوس یې خپلو پیشوګانو ته د مایکروچپ تر څنګ جی پی ایس هم ور په غاړه کړی دی چې بیا داسې چمونه شي.
زما سلامونه او نیک هیلې چې تاسو ته کارکوونکو ته ورسیږي. خالد افغان د کندهار سیمه، او دغه کمې مرستې د افغانستان د ولس سره کېږي. دغه نړیوالې رستې د افغانستان د ولس لپاره دا 4% 15% د طالبان خپله وړي، او هغه نور 15% 40% چې پاده سوله هغه د خپل همکارانو ته ورکوي. او پاته غریبان چې سوله مسکینان چې په افغانستان کې چې د لوږې کړېږي هغه ته دا پیسې او دا مرستې نه رسېږي. نو هیله مو دا ده چې دا مرستې یا نه ورسره کوي، یا چې یو داسې شخص ورته وټاکي چې هغه ولس ته ورسېږي، د ولس پورې ورسېږي. دا مرستې چې کومې مرستې درسه مرستې چې راځي دا ټوله طالبان خپله وړي، یا خپل همکارانو ته ورکوي، یا غریبانو یا دوستانو ته ورکوي. او پاته ولس چې د ولس دغه څه مناست دی.
السلام علیکم، ما د رادیو اوریدونکو کارکوونکو سلام نه نیکلو وړاندې کوم. ما غوښتنه ده چې اسلامي امارت د اسلام په چوکاټ کې د جنجونو مکتبونه خلاص کړي. تعلیم د ښځو حق دی، فرض په خلکو باندې باید ویکړي. نو باید تعلیم ته زمینه برابره شي، خو زر تر زره وخت باید ضایع نه شي.
السلام علیکم ورحمت الله. دا اوس وخت کې کوم حالات روان دي په افغانستان کې، هیڅوک د سزړه مخه کوي چې مکتبونو ته لاړ شي او یا خپل درسونو ته لاړ شي. درسونه وایي څوک درس نه وایي. دا ولې نو ځکه چې چاته وظیفې نه پیدا کیږي او نه څوک وظیفه کولی شي. ټول خلک چې چا پوهنتونونه هم ویلي دي خوشي ګرځي، نو د دوی په ذهنیت باندې لږ کار کول پکار دي تر څو چې دا خلک مکتبونو ته لاړ شي او مکتبونو ته زړه ښه کړي. او د حکومت څخه هم همدا غوښتنه کوو چې خلک مکتبونو ته ولیږي او مکتبونه پې ووایي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
نیما نړۍ
سره بنان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینه نظم نور ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان میرمنی وایي ځینې کورنۍ چې کله زوی یا هم ورور ته واده وکړي هغه ښځه بیا خپل اخیستل شوی جنس ګڼي.
مودې پدار نه دیدم او رسی بیادار خواره نه دیدم، دې جز خانه مرا نمیم.
آیا میرمنی کولې کولی شي چې له واده وروسته په خپل ژوند کې هر ډول بدلون وګمني؟
تغیرات راځي بعد له واده، خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل دې هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا له یاده وویستل شي. دا کار نه شي کېدلی. ولې بدبختانه باید ووایم، زموږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید موږ بعد له واده دا کورنۍ هیره کړو.
نن ام د موضوع څیرون ملتیا موکړی. قدر منه دوستانو، یو شمیر افغان میرمنې وایي چې د دوی د ژوند کولو واک او اختیار پخوا هم د کورنۍ نارینه و ورنه اخیستی و، خو له کومې ورځې چې طالبانو د دوی په هغو اساسي او بشري حقونو چې زده کړې، کار کول، د ضرورت پر وخت له کور څخه بیرون تلل او داسې نور دي بندیز لګولی دی، د ښځو ستونزې په کور کې د نهم څو برابره زیاتې شوې دي. چې یوه ستونزه یې له واده وروسته د پلار او خپلوانو کور ته د نه پرېښودلو یادولی شو.
مودی پدار ندیدم او روسی بیادر خواره ندیدم دیش از خانه مره نمیم.
ده پلار مره میو نلید، دو رو رو خور و دونه میو نلیدل، ده خپلوانو کورتای نپری خودلم. لواده میل از کلا تیریگی خود روس زده وقت نلرم چه تر بازار لردشم، خواهی میده نویو کالی و غستلو ده نپری خودم و یل ته ده کور ده کال لپاره اینه داشه نوی کالی و غونده یو لکور ووزه.
د افغانستان په کلیو او بانډو کې بیا ځینې هغه ښځې چې په بدو کې ودیږي یا هم کورنۍ له پخوا څخه دښمني لري، له نوې خېښې څخه وروسته د ناوې ژوند دومره ورتریخوي چې هغه نور له ژوند کولو څخه بېزاره وي. د کابل ولایت اوسیدونکې مریم په دې اکله وایي:
ای سرچشمه میگیره از یگان خصومت های فامیلی و خانوادگی که در وقت ازدواج
کورنۍ تاوتریخوالی د دې لامل کېږي چې له واده وروسته ښځه د پلار کور ته نه پرېږدي. کله خو داسې وي چې دوه کورنۍ پخوانۍ دښمني لري، بیا همدا کورنۍ خېښې سره کوي، په پایله کې ټول ظلم او زور په ښځې وي. ځینې افغانان ځان ته مسلمانان وایي، خو هغه کارونه کوي چې زموږ دین هغه منع کړي دي. مثلا زموږ د پیغمبرانو مېرمنې د پلار کور او د نورو خپلوانو کورونو ته تللې، د سوداګرۍ لپاره له کوره وتلې، هغوی په کور کې بندیان نه وي. دا خبرې خو ډېرې دود دي چې موږ مسلمان یو، غیرت لرو. ته باید پوه شي چې اسلام ته ته څه ویلي، چې اسلامیت او مسلمانیت چیرې دی.
ته چی اشاره کده، باید خودت بفهمی که اسلامیت مسلمانیت ته کجا هست.
ښوونکی مسوده وایي چې دی خپل داسې کورنۍ لیدلی چې کله انګور راواده کړي، یوازې مېړه نه، د کورنۍ ټول غړي د دې په ژوند کې داسې مداخله کوي چې هغه له انساني چوکاټ څخه بیرون وي.
ټول اختیار د سرګنۍ وي، که وایي چې لاړ شي یا د ځي کوم خوښه نه وي، نو اجازه نه ورکوي. بدبختانه دا د موږ یو غیر منل شوی د عرف دی چې دی نو خلکو تر منځ دا دوی نه لري، فقط اجازه د خاوند ده. فکر کوم د اسلام د نظر نه هم چې خاوند وغواړي چېرته اجازه ورکړي خوتلی شي، که نه نو بیا هم چېرته چې خاوند رضایت وي بیا کورنۍ باید پکې مداخله ونه کړي. موږ برعکس د یو خاوند په ځای ټول د خسرګنۍ کورنۍ ورته خاوند شي، که خوښ دی که خسر دی، که کشر لیوار دی که مشر دی، که هر بل نارینه دی په فامیل کې، نو دوی کل اختیاردار دی هغه شخص کې دي. بدبختانه دا خبرې خوشتغه کې.
څومره نجلۍ تر فشار لاندې، څومره ځورېږي چې دې سره داسې یو چلند کېږي لکه دا چې یو اخیستل سوی جنس وي؟
طبعا نو د دوی په یو حساب خرید فروش کېږي، نو هغه د دوی خبره هم دا ده چې اخیستل سوی جنس خو دی ځکه چې دوی مقابل کې هغه ناروا ولوار چې ورکړی دی، نو طبعا هماغه ولوار ورکول دا به زمینه برابروي چې دوی داسې فکر وکړي چې یو متا ده، یو جنس دی، په رقم چې دوی وغواړي هماغه رقم به دوی عمل وکړي.
کله چې یوه نجلۍ داسې یو کور کې لویږي، دې ته خپله څه کول پکار دي؟
په اول قدم کې که چېرته مثلا هغه تحصیل ولري، یو پوه وي، د خپلو حقوقو نه خبره وي، شاید د مسایل په وړاندې لږ څه خپل د حق د خاطر یو څه ګامونه واخلي. خو که چېرته مثلا دوی ناپوهي نالوسته وي یا په خپلو حقوقو نه خبر، نو بس د ګاډۍ راس ورته وایي، هغسې د فامیل په خوله کوي یا هغسې مخته ځي. او دا چې بدبختانه فامیلونه یې نه سپورټ کوي، یعنی وایي جلۍ د پلار د کور نه په سپینو کالۍ کې وتله، باید بېرته په کفن کې راشي. دا په دې معنی چې دوی د فامیلونو نه بدبختانه حمایت په لاس کې نه لري.
له داسې نجونو سره د پلار کورنۍ څه کولی سي؟ عامه خبر د ټولو منځ کې همدا ده چې یو ځل واده سوله نو بیا که هغه نجلۍ هلته په هر حالت کې وي دوی وایي چې که موږ څه وایي دا نو مداخله شمېرل کېږي، دغلته د پلار کور ته څه کول پکار دي؟
بیا هم د ناپوهۍ له امله، هر څه د ناپوهۍ یا د جهالت له امله کېږي. که چېرته فامیل هم پوهي وي، تحصیل کړی وي، د خپل د لور په حقوقو باندې پوه شي، مالي استقلالیت ولري، نو طبعا چې دوی هم شاید حمایت کړي. خو چېرته چې مثلا څه چې رواج وي او ناپوهي خپره وي، نو طبعا فامیل هم د همدې جامع خلک دي، د همدې ټولنې خلک دي. نو دوی هم ډېر نه غواړي چې د لور د ژوند په مسایلو کې مداخله وکړي یا ځان دخیل کړي. دا یو نن ګڼي چې جلۍ یو دفعه لاړله، بیا نو پلار باید هغې حمایت ونه کړي.
اکثرا داسې لیدل شوي او دا نجونو ته د ځورولو وړ خبره ده چې د پلار کور بیا په هر څه خبرې مګر ځان ناګاره نیسي، یا د خلکو د خبرو لپاره، یا د توان نه لري د لور مې که بیرته راسي دلته د کور کې مثلا چای بخوري او څه باغوندي. دغه مسله آیا د دوی د پلار کور ته د خلکو خبرې ډېرې بارزښت دي؟ خراب اقتصاد بارزښت ده که د لور ژوند دی، ولې دوی د خلکو خبرو ته اقتصاد ته ډېر ارزښت ورکوي نظر د لور ژوند ته؟
سنتي ټولنه ده، اکثرا لور ملامته هم نه وي، همیشه ملامته ده. نو دوی په دې خاطر چې د خلکو د خبرو نه چې ګواکې لور ملامته ده او لور اشتباه کړې، د خبرو دی اوریدل نه په امان کې اوسي، نور د ژوند نه تیریږي. نو بدبختانه دا مسایل شته او فامیلونه ته یې رقم عادي ګرځېدلی ده، دومره ورته ارزښت نه لري دا مسله. که چېرته مثلا په دوی واقعا لور ګرانه وای، په دوی د لور منزلت او مقام او هغه حقوق باندې خبر وای، شاید دا مسایل نه وای پېښ شوي. خو له بده مره ښځه هېڅکله نه د پلار د کور کېږي، نه د مېړه د کور.
راستو دې ته چې دا ډول خسرګنیو ته څه کول پکار دي؟ کله چې یوه نجلۍ راودی خو دوی لور لري، سبا د دوی لور هم ودیږي، په دې باندې ظلم و زور بل ورځ د دې لور په همداسې وضعیت نسي اخته کېدلی؟
ولې نسي اخته کېدلی؟ چون ټولنه ده، نو څه چې کري هماغه بری وي، خویندو ژوند په نظر کې ونیسي او مقابل نفر چې خپل ټول فامیل خپل هر څه پرېږدي د دوی کره راځي، نو دا سره داسې چلند وکړي لکه د خپلې لور. که چېرته هر فامیل دا کار وکړي، فکر نه کوم چې په ټولنه کې بیا دا مشکل پېښ شي. خو بدبختانه نو نه کېږي، چې ناپوهي او نافهمي او جهالت د دې سبب کېږي چې دوی د مسایلو ته غاړه کښېني، دوی داسې منفي رواج وپالي او همداسې مخته لاړ شي.
په ځینو کورنیو کې چې پېغلې نجونې بیا چې وریندار راودېږي، دغلته هم ډېر فرق کېږي. مثلا د کور مور خپله لور کېنۍ، نور کار نه ورباندې کوي، هر څه دغې ناوې ته ورسپاري. دا څومره بدې پایلې لري؟
طبعا نو جلۍ چې د خسرګنۍ کور ته راشي او بیا دا پېغلې نجونې په کور کې هم وي، بیا هغه کار ونه کړي او ټول مسؤلیت دې په غاړه وي، فکر کوم چې دا خپله یو رقم د بردګۍ احساس دی. که نه که چېرته مثلا خوري په فضا کې دوی دواړه په کار کې سم واخلي، په دې کې فکر نه کوم دومره مشکل وي. کار کې دومره مشکل نه شته، هغه صمیمیت وي. فکر کوم په فزیکي کار باندې څوک نه ستړي کېږي. مشکل دا دی چې زموږ ذهنیتونه سم نه دي. که نه همداسې یو دید لرو پردې نجلۍ راتګ ته، چې باید چې راغلی نو ټول مسؤلیتونه ادا کړي. دی چې شي حق نه لري، نه دی محفل ته تګ، نه دی تفریح، نه دی خپل د اختیار.
په آخر کې به یو څو خبرې هغو نجونو ته ولرو چې په همداسې وضعیت اخته دي او اوس د موږ او تاسې غږ اوري، دوی ته به څه ویل ولرو؟
دوی ته په اول قدم کې دا ویل غواړم چې لږ څه بیداره شي، په لومړي قدر کې خپل حقوقونه لږ ځان خبر کړي، لږ څه کېږي امکانات وي په مسلمه تمیزه حالت کې، دی خپل کورنۍ پوه کړي. که چېرته مثلا نه کېدله خو مجبور مقابله وکړي نو.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت
اوسئ.
لاروانی اړخ څخه هم هغه میرمنې چې د میړه په کور کې د ژوند کولو قانوني او شرعي آزادي نه لري ډېرې ځپل کېږي. ارواپوه شمه کټوازې په دې اکله وایي،
ګوري هغه ټاټوبې هغه کورنۍ کې چې موږ رویو موږ زده کړې کوو، موږ په کې لومړنۍ خاپوړې کړې دي. بیا چې کله څوک واده کوي نو دې ته یاړ وباسه چې یا بال ته نه ځي او نور اخ نه لري چې مثلا هغې کورنۍ ته ارتبه لري لکه پخوا غوندي. نو طبعا دا په روان بد څه ډېر زیات بد اغېزه لري. ډېری خلک موږ ګورو چې په دې حالت کې ډیپریشن ته ځي، ژور خفګان ته ځي او دغه حالت نه شي تعامل کولی. اکثرا خلک دا وایي که نه چې دغه واده کول هم یو داسې تعول دی چې د رواني له نظره په انسان باندې ډېر بد تاثیر لري یا ډېر بدې اغېزې لري. ته به خو په همدې خاطر وایې که چیرې دغه مسایل په کې نه وي، لکه مثلا ته به د پلار کور ته نه ځې، ته به د خپلو خپلوانو سره چې مخکې د اړیکې لرلې هغه به نه لرې، مخکې چې د کومه دنده لرل هغه به نه کوې، یعنی مکمل به ستا په ژوند کې تغیر راځي. دا په انسان ډېر بدې تاثیر لري، ځکه انسان یو ډول خپل ژوند یو ډول نه یو ډول یې عیار کړی وي. سمه ده چې ځینې تغیرات راځي بعد له واده، خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل د هغې هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا له یاده وویستل شي. اوس عموما موږ مثلا په 20 کلنۍ کې 25 کلنۍ کې واده کوو، آیا هغه تیرې خاطرې ټولې له یاده وباسوک؟ چې ده ناممکن کار ده، یعنی دا نه شي کېدلی چې موږ هغه ټول 20 کاله 25 کاله عمر له خپل ژوند نه حذف کړو. دا کار نه شي کېدلی. ولې بدبختانه باید ووایم زموږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید موږ بار له واده دا کورنۍ هېره کړو چې داسې نه کېږي. دا ډېر سخت کار دی.
فکر کوئ ولې د خسر کورنۍ داسې یو چار چلند کوي؟ طبعا معلومه ده چې د خسر کور کې نور اوضاع خرابېږي، هغه ناوې هلته سمه ګزاره نور نه سي کولی، که وغواړي نه سي کولی. خسرګنۍ ولې داسې یو کار کوي؟
دا ځکه چې د هغوی توقع دا ده چې کله یو جلۍ راودوي په هغې باندې مصرف کوي، نو داسې فکر کوي چې هغه د یو مال په څېر دوی اخیستلی ده او هغه نور د دې مال ده، او په دې حق نه لري چې مثلا هغه خپل فامیل سره خپلې کورنۍ سره له خپل تیر ژوند سره اړیکې ولري. ځکه چې ټوله بدبختي په دې کې ده په چې باغې باندې یو څه اندازه ولور اخیستل کېږي. کله چې هغه ورکول کېږي بیا دغه کورنۍ یا د دې خاوند داسې فکر کوي چې ولا دا زما مال ده او دا مال هغه کورنۍ اخیستې ده او باید دغه هر هغه څه چې زه وایم د هغه تحمل کړي. یا هم دا فکر دی، یا زموږ له ټولنې ټولو سړیانو سره دغه د تسلط فکر شته چې مثلا وایي که زه واده کوم نو زما مېرمن نور مکمل په هغې حزاق لرم او متوم. یعنی ښځې ته د انسان په شکل نه ګوري، د یو مال په شکل ګوري.
په آخر کې به خبرې ولرو هغو کورنیو ته چې خپلو ګورګانو باندې داسې چار چلند کوي، او خپله ناویګانې څه وکړي، ناویانې چې ډپریشن څخه وژغورل شي.
ډېر زیاته مننه. هغه کورنۍ ته خدا توصیه ده چې باید دا کار ونه کړي، ځکه که یو خاوند خپلې مېرمنې ته د یو انسان په سترګه وګوري، هغه کور به ورته جنت کړي او هغه سړی به هم باور وکړي د هغه جنت بادشاه ګرځېږي. خو داسې که د خپلې مېرمنې ژوند خرابوي، نو ته به د خپل کورنۍ ماحول به هم ډېر زیات خرابوي. نو دا کار باید ونه کړي. یعنی که چیرې غواړي چې یو سالمه کورنۍ سالمه اولاد ولري، نو دا کار ناسم ده او باید ونه شي. خپلې مېرمنې ته لکه څنګه چې مخته ژوند کوو، څنګه چې ازادي درلوده، څنګه چې دنده لرله، همداسې ورته ازادي ورکړي او هماغه څه چې ده هماغسې یې ومني. یعنی په دې شیانو باید ډېر زیات فکر وکړي، او خپله مېرمنې باید مبارزه وکړي، ځان ته د یو مال په شکل فکر ونه کړي. اکثره مېرمنو دا منلې دي چې مثلا اوس ما واده کړی ده، نو زه باید دا تغیرات ومنم، نور د پلار کور ته لاړ نه شم، نور هغه څه سره مخکې ارتباط درلود باید نه لرم. چې دا ټول غلط دي، باید خپله مېرمنې مبارزه وکړي.
بله، ډېر زیاته مننه خور. تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
همچنان بخیر اوسئ.
د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی چې په افغانستان کې له افغان میرمنو سره په اړیکه کې ده او له ژوند څخه خبره ده، وایي اکثره نارینه له ښځو سره په نرمه خبر شرمیږي. دوی فکر کوي څومره چې جدي چلند وکړي نو دوی به غیرتي ښکاره شي، حال دا چې دا د انساني ژوند توقع نه ده.
د ځان د پاره دا ډیر هار بلی، شرم بلی چې هغوی د ښځو سره په نرمه ژبه باندې وغږیږي، یا د ښځو په وړاندې خپل مسؤلیت خپل هغه وجیبه یې چې ده هغه ته غاړه کېږدي، تل بې پروا پاتې سوي دي. دغسې د مشرانو څخه ورته په میراث پاته ده تر دا اوسه پورې. زه یې داسې حالاتو سره هم خپل فامیلانو کې او هم خپل قوم کې او هم خپل نورو دوستانو کې په منطقه کې ډېر مخ سوی یم چې دقیقا نارینه د ښځو په وړاندې ځان مسؤل نه ګڼي، نه د جوړي او نه جوړي او نه د تعلیم او نه د خواړه، ډېرو ځایو کې ځان بیخي بې تفاوته ګڼي.
اغلې نیازی وایي چې په اکثره کورنیو کې د پیسو ګټونکي نارینه وي، دا چې پیسې دوی ګټي نه غواړي چې ټول واک او اختیار هم له دوی سره وي.
چې کله دی کار کوي، ما معاش لري، تنخواه لري، یا فرض مثال د مځکې حاصلات اخلي، یا کوم بل کاروبار لري چې د هغه څخه ګټه ورته راځي، یا کوم شخصي کور لري چې هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه ورته راځي، دوکانونه لري هغه یې په کرایه ورکړی ده د هغه کرایه ورته راځي. یعنی مالک د یو درآمد ده، هغه نارینه بیا خپل ځان مشر ګڼي، او د ښځو په وړاندې بالخصوص څه چې د دې عوامر د هغه عوامرو څخه باید اطاعت وسي، او څه چې د ده خوښي هغه شی باید په کور کې پاخه سي. په دې کور کې یوه ښځه غوښه نه خوري، د ښځو په اصطلاح باندې خپې باندې نه لګېږي بوی، مګر مجبور ده د خاوند دپاره د هغه د فرمایش دپاره د غوښه هغه پخه کړي. که یو ښځه زړه فرض مثال غوښې ته سوی ده، او د دې سړي زړه کچالو ته ده، او یا یې سبو ته زړه سوی دي، خو د هغه خوښې ته څوک نه ګوري، فقط د دغه سړي چې درآمد لري د دې خوښې ته باید وکتل سي. د دې ټول عوامر اطاعت باید وشي. هغه د دې حق نه لري چې خپل نظر براس کې ورته وایي چې دا ټکور زما نه خوښېږي، یا دغه رنګ زما نه خوښېږي، ما ته دې دا رنګ ولې راوړی. لکه یونیفرم د مکتب یا د مدرسې یا د سینټر داسې ماشومانو ته یو رنګ راوړي، ښځو ته یو رنګ راوړي، جوړې کړي ځان ته، که مو خوښه ده که مو نه ده خوښه، مازې مو تن پټ کړي ورباندې، هم د خوړو په حساب کې او هم د پوشاک په حساب کې. همیشه کل اختیار همدغه سړی ده چې درآمد لري، او فیصله کوونکی او تصمیم نیونکی هم همدغه کس ده، نور مجبور دي چې اطاعت وکړي، بالخصوص ښځې.
کله چې له مېرمنو سره دا ډول چلند کېږي، نو د خپګان له وجې په بېلابېلو ناروغیو اخته کېږي. بیا هم مېرمن نیازی،
بشري حقونو ته احترام نسته، درناوی نسته، د بشر په سترګه ورته کتل کېږي نه تا، او چیرې واک او اختیار خو بیخي لرې خبره ده چې ورته ورکوي. هلته ده چې انسان د یو ډول ناروغي سره اخته کېږي چې هغه عموما روحي ناروغي، عصبي ناروغي، چې سراسر عموما دغه ټول امراض، دغه ټول احساس د کمتري د نورو ښځو په مقابل کې، یو ډول د ځان کمی او ځان به ارزشه ګڼل، دا یو بده پایله لري. او بلاخره که یو څوک تږی وي، نو اتمن کوشش کوي چې اوبه د هر ځای نه پیدا کړي، ترلاسه کړي، نو ویش کړي د اوبه د شکلو دپاره، بیا نو هلته تنده نه ګوري چې دا اوبه د څا ده، د لختي ده، یا د پاکې دي یا ناپاکې دي. هڅه کوي هغه ته ځان ورسوي چې په هر ډول یې که هغه د حل لارې څخه ترلاسه کېږي، د هغه دپاره هڅه کوي. داسې یو جنون پیدا کېږي په انسانانو کې چې دا خپله یو ناروغي ده، دا خپل یو مرض ده چې دقیقا ډیر تداوی سخت او ډیر زمانګیره وي.
دا چې څه باید وشي چې د کور مېرمنې د نارینه ول خوا د اړینو لګښتونو له وجې ونه رټل شي، دا هم اغلی نظیر ته وایي.
حل لارې ډیر ساده ده، ډیر آسان ده. اول احساس د مسؤلیت ده، دوم د خدای نه ویره ده چې زموږ نارینه باید آگاهي ترلاسه کړي، د خدای نه وډار شي. سنت طریقه چې دوی وایي موږ مخته وړو او موږ ورته احترام قایل یو. د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په حج الوداع کې هم همدغه اخیرنی پیغام نارینه ته دغه و چې خپل د ښځو سره ښه وکړي، چې ځان ته مسلمان وایو او پیروان د اهل سنت یو. نو کله چې موږ پیروان د اهل سنت یو، د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په فرموده باندې باید عمل وکړو، ځان آگاه کړو، د ښځو په انساني حقونو ته احترام وکړو، هغه ته احترام قایل سو، زمین کې د هغوی د ضرورتونو په اساس باندې، د هغوی د غوښتنو په اساس باندې باید متوجه ورته اوسیږو، خپل د آمدني په برابر. هیڅ ښځه دا نه غواړي چې د هغه خاوند دې خپل تر لاسته راوړنې زیات دې خپل ښځې ته توجه وکړي، نه. هره ښځه منطق لري، فکر لري، عقل لري، زړسواندی لري، عاطفه لري، هیڅ وخت داسې غوښتنې نه لري، مګر هغه غوښتنې او هغه ضرورتونو ته خو چې ستا په وسه یې هغه پوره کړه ورته. د هغه خلکو سره د رقابت وکړي چې هغوی خپل د ښځو سره خبر خورد کوي، د هغه چا سره د رقابت نه کوي چې هغه ښځې ته په سپکه سترګه ګوري. هغه کسانو ته دې په ټولنه کې قدر ورکړي چې ښځو ته یې قدر ورکړی، تر څو چې دوی ښه پایلې وویني او نور هم تشویق سي او نور هم دې ته متوجه سي چې هم اوس په دغه کړنه کې هم الله راڅخه رضا ده، هم سنت طریقه مې په ځای کړې ده، او هم په کور کې مې خوشحالي ده. یعنی د ښځې خوشحالي ټول کورنۍ خوشحالي ده. که یو ښځه په کور کې خوشحاله وي، یو مور په کور کې خوشحاله وي، امی اولادونه خوشحاله وي، امی خاوند خوشحاله وي، امی نور فامیل ټول ورسره خوشحاله وي.
اغلی قمر نیازی میرمنو ته هم پیغام لري
او خوندو ته می دا پیغام ده چې خوندو حق د الله پاک نوم دی. حق اخستل کیږي، حق ورکول کیږي. تاسو باید خپل د حق اخستلو د پاره په ځان کې هغه ورتیاوي ته وده ورکړئ تر څو چې خپل د حق په اخستلو کې تاسو خپل مقوی اوسیږئ، استقامت ولرئ، مقاومت ولرئ، قوت ولرئ. کمزوری اظهار، تسلیمېدل دا لاره نه ده. په داسې حالاتو کې په هیڅ صورت هم تاسو خپل حق نه شئ ترلاسه کولای. نو تاسو خپل د حق ترلاسه کولو لپاره اول ځان آگاه کړئ، ځان پوه کړئ چې کله تاسو حق غواړئ تاسو باید کوم منطقي دلیل ولرئ. داسې نه چې تاسو خپل خاوند ته ووایئ چې زه خپل حق غواړم، هغه درته ووایي چې د څه شي حق غواړئ. کور لرې، ډوډۍ لرې، کالي لرې، وږې نه یې، تږې نه یې، د څه شي حق غواړې. ته باید هغه حقونه چې دي، تا حق دی، هغه حقونه ته باید وپېژنې چې ته ځینې حقوق غواړې. داسې نه چې لا نور هم خپل په دغه کې ګرفتار شي چې دا مې څه بد وکړل، نور هم دا خاوند برخورد درسره خراب سي، نور هم رویه یې درسره بد سي، چې څه کمبوتي و په ژوند کې چې ته زما په مقابل کې پورته سولې، یا زه دې د نورو په مخ کې وشرمولم، یا دې کم راویستلم د مشرانو مخ کې، یا مور و پلار مخ کې مې، یا خوندې ورونو مخ کې مې، ستا د وجې څخه څه کم راغلم. تر دې چې جوړې کې خراب یې نه کې. نو که ته غواړې چې جوړې یې، باید خپله منطق ولرې، پوهه ولرې، دلایل ولرې چې تر څو د ځانه دفاع وکړې، خود اکتفا واوسېږې. خیر ده که ستا ژوند په ډېرو سختۍ سره تېري کې هم، خو ته دفاع وکنن چې تر څو ستا سبا ستا د لور ژوند ښه یي، ستا د انګور ژوند ښه یي. د هغوی دپاره قرباني ورکړه. خو مجبوره یو، نسلونه نسلونه مونږ قرباني ورکړي دي، بیا به هم باید قرباني ته آماده اوسېږو. فقط په دې خاطر باید قرباني ورنه کړو چې مونږ همیشه د قربانۍ لپاره پیدا یو. په دې خاطر قرباني ورکړو چې بل نسل ته زمینه مساعده کړو تر څو چې هغوی خپل حق او حقوق څخه برخمن سي او ښه ژوند ولري. د ښه ژوند کولو حق ته هر انسان ده. انسانانو کې ټول ښځې او نارینه ټول راځي. دغه دنیا ده ژوند، موږ په دغه دنیا کې چې راغلي یو د ښه ژوند کولو دپاره راغلي یو، یوازې د دې دپاره نه یو راغلي چې د زحمتونو او تکلیفونو او کړاوونو سره مخ سو، د هوساینې دپاره هم راغلي یو چې ځان هم هوسا کړو، ښه ژوند هم ولرو او ښه ژوند انتقال کړو خپل اولادونو ته هم.
درمن دوستانو، یو شمیر افغان میرمنې وایي چې لدی ټولو تاوتریخوالو او نادودو سره سره دوی نشي کولای عدلي او قضایي مرکزونو ته د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره لاړ شي، ځکه چې د طالبانو د حکومت لخوا نافذ شوي قوانینو د ښځو زیاتره حقونه تر پښو لاندې کړي دي او دې چارې ښځې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي دي. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
بنگڑی 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 ماں